افغانستان د دې الزامونو مثبت جواب ورکي او هغه څوک چې هغه په افغانستان کې تراګری کوي یا د تراګرو ملاتړ کوي او په پاکستان حکومت او چې کومي سکیورټي ادارې د غول په کار دي چې د غول ځالي ختمي کی او دا یقین ورکړي چې لدې پسبه په افغانستان کې هغه څوک چې افغانستان ورانول غواړي د افغانستان حکومت نړول غواړي یا ولسونه یا خلک ملکول غواړي پاکستان د هغو ملاتړ نه کوي نو زما یقین دی چې نه یوازې به د حکومت تونو او د ولسونو بلکې د دې خطې په ګټه تمام شي.
زما نوم محمود همدرد دی، زه د کوټې اوسیدونکی یم. د پاکستان او د افغانستان چې تعلقات دي، دا ټیم مطلب هر پښتون دا غواړي چې هغه تعلقات ډېر بهتر شي. که چیرې د افغانستان اشرف غني صاحب راځي پاکستان ته، موږ د خوش آمدید وایو. مسله دا پکار ده چې پاکستان د افغانستان مدد وکړي او افغانستان د پاکستان مدد وکړي، نه افغانستان هغه خلکو ته ځای ورکړي چې هغه د پاکستان پاکستان ته تکلیف رسوي، او نه پاکستان هغه خلکو ته ځای ورکړي چې هغه افغانستان ته تکلیف رسوي. او دویم خبر، دلته پښتانه دي، په کوټه کې پښتانه اوسي، دور پښتانه اوسي. زموږ دی دی لکه دوه لاسونه لاس راس او چپ لاس، د یو د بل سره هیڅ مخ نه سي اړوي. نو افغانستان ته پکار دی چې هغه پاکستان الزام نه لګي، او پاکستان ته پکار دی چې په افغانستان الزام نه لګي.
د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار پر هوایی میدان په وروستۍ حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو پرون پر دغه میدان برید وکړ چې تر نن پورې د جګړې دوام وکړ. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 نور کسان ټپیان سوي هم دي. که څه هم چارواکي وایي وسلوال لا هم په میدان کې دننه وسلوال مقاومت کوي، خو ځینې راپورونه وایي چې ټول برید کوونکي وژل سوي دي. د کندهار هوایي ډګر د افغانستان په کچه دویم لوی میدان دی چې نړیوال الوتنې هم ورڅخه کیږي. د کندهار د ولی ویان سمیع خپلواک ویل چې په دې جګړه کې ملکیانو ته هم زیان وشته.
پښتني کې ملکي خلکو ته زیان اوښتي، مالی او ځاني زیان اوښتي. استعمالي زیان د ټول قانون دی، هغه څه دې لګي او د ځاني زیان په اړه چې وایي زخمي هم لرو، ملکي کسانو د شهید هم لرو چې زخمیان او شهیدان روغتون ته انتقال شوي دي، زخمیان تر درملنې لاندې دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په دې جګړه کې افغان امنیتي قواوو یا هم بهرنیو پوځیانو ته هم تلفات اوښتي که څنګه. د ناټو یو ویاند ویل چې تر اوسه هغو بهرنیو پوځیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی وررسېدلی چې د کندهار په هوایي اډه کې دېره دي. د کندهار له ښار څخه 10 کیلومتره لرې په دې پراته میدان کې په سلګونو بهرنیان هم میشتي. د ازادي راډیو خبریال محمد صدیق رښتینی نور حل راکوي. رښتینی صاحب، معلومات له پرون راهیسې زه د نقیز دي، وروستي معلومات څه وایي چې په میدان کې جګړه پای ته رسېدلې که اوس هم روانه ده؟
سالی صاحب، څو شپې مخکې په کندهار کې د 215 اتلکو اردو قمندان بریج جنرال داوچا وفادار د دغه حملې په اړه چې د کندهار پر هوایي ډګر وسول په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکړه. داوچا وفادار وویل چې تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې معلومه شوې چې پر هوایي ډګر د حمله کوونکو شمېر 14 کسان و. د اوپادار په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 ملکیان او 1 ملیون د سرتیري وژل سوي، 9 ملکیان او 3 ملیون د سرتیري ټپیان سوي دي. د 215 اتل د دغه کلي اردو د قمندان په وینا حمله کوونکو د ملکي خلکو یو بازار څخه استفاده کړې وه، او د شهید بادشاه په نوم یې د یو ښوونځي له ودانۍ څخه لومړی پر ده باندې حمله کړې وه، او وروسته یې پر نورو امنیتي ځواکونو ډزې کولې. د نوموړي په وینا دغه حملې ځکه ډېر وخت ونیوي چې یو خو د وسلوالو سره ډېرې وسلې او مهمات هم وه، او بل افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیستی. او دوی وایي چې اوس د پیښې ټپیان د کندهار نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. او لکه تاسو چې په پیل کې یادونه وکړه، د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې کې 10 کسان وژل شوي، خو وفادار دغه ارقام رد کړه او ده وویل چې 9 ملکیان او وژل شوي دي، او یو د ملیون د سرتیري وژل شوي، او 9 ملکیان او د ملیون د 3 سرتیري ټپیان دي. او یادونه باید وکړو چې لکه تاسو چې ویل، طالبانو دغه حملې مسؤلیت منلی دي، او دوی ادعا کوي چې په حمله کې تر سلو ډېر امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي. او لکه تاسو چې د سمیم خپلواک غخپور کې او په هغه کې یادونه شوې وه چې ځینې مالي تاوانونه هم خلکو ته رسېدلي دي. دغه بازار چې وسلوالو حمله پرې کړې ده، دوکانونه یې سوځېدلي دي، خو تر اوسه د دقیقا معلوم نه دی چې په څومره اندازه تاوان رسیدلی دی. او یو بله مهمه خبره دا ده چې د کندهار هوایي ډګر چې یو نړیوال هوایي ډګر دی، دغه هوایي ډګر څخه د تېرې ورځې راهیسې چې حمله پیل شوې ده تر نن پورې هوایي پروازونه ټول ځنډول شوي دي. ویل کېږي چې یو پرواز تېره ورځ نوي ډیلي ته و چې هغه ځنډول شوی، او نن له کندهاره کابل ته هم ټول پروازونه ځنډول شوي.
ماما صادق رښتینی و په کندهار کې چې هوایی ډګر ته نږدې د وروستي حمله په اړه تاسو ته معلومات ترکول. دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي، خو په کندهار کې چارواکي وایي چې په دې برید کې 9 ملکیان او یو سرتیری وژل شوی، 9 ملکیان او 3 سرتیری ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه شیبه مخکې رضوان مراد ته وروستي معلومات ورکړل.
زموږ قوتونو د دې لپاره چې د ډیرو ملکی تلفاتو څخه جلوګیری وشي په ډیر احتیاط هلته عمل وکړي، خو متاسفانه تر اوسه هلته 10 نفره کسان وژل شوي دي، شهیدان شوي دي او 15 تنه ټپیان دي.
وزیر صاحب په دې 10 کسو کې ملکان څومره دي، سرتیر څومره دي او د دولت وسروال مخالفان څومره دي؟
متاسفانه 10 تنه شهیدان شوي دي. په دې کې کوچنیان، سپینګيري، ملکی خلک هم دي. کله چې دا جګړه ټوله ختمه شوه او موږ به په تفکیک باندې چې دا څوک دي، څومره کوچنیان دي، څومره کاخزي پکې وي، څومره سپینګيري دي، څومره امنیتي ځواکونه دي، تاسو ته به په تفکیک باندې دا معلومات درکو. د دښمن څخه 9 نفر وژل شوی دي، یو نفر ټپي دي، یو نفر تر اوسه مقاومت کوي. د دې لپاره چې نور ملکی تلفات رامنځته نشي، زموږ قوتونه په احتیاط کوشش کوي چې هغه نفر هم له منځه ویسي.
یعنی تاسو معلومات څخه وزیر صاحب چې دا کسان څومره په دومره زیات شمیر کې د سیمې ته داخل شوي دي؟
استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې یا چریکي ګوریلایي جګړه کې د دې امکانات ډیر دي چې دښمن وکولې شي په مختلفو جامو کې، په مختلف لباس کې، یا د هغه خلکو په لباس کې په مختلفو اشکالو هلته ځای ونیسي، اولته مثلا یو بریډ وکي. فرانسې کې وګورئ چې اغلته یو نورمال اردو لري او خه قوي هواد دی، اغلته وکول شو چې مخالفین داخل شي او ترورستان داخل شي او ایت تلفات واړي. کمدسي وګورئ یا په کراچۍ کې، یا په هندستان کې، یا په انګلستان کې، په د دنیا په ډیرو هوادونو کې په دې چریکي جګړو کې یا ترورستانو مخانیول سل په سلو کې دا یو مشکل کار دی. نو په افغانستان کې کده مخالفینو مخانیول کیږي، ونی وی فیصد، اتنی وی فیصد، 2-3% د دې مخنیوي یعنی سل په سلو کې ډیر مشکل دی.
وزیر صاحب زیات د سیاسي چارو ځینې کتونکې د قندهار حمله چې لڅو ورځو یا څو ونی ورا په دې خو لمړی حمله د دولت د وسلواله مخالفانو د اسلام آباد غونډ سره تړي دی، وی چې الته د پاکستان د حکومت خبرې، الته بیا د طالبانو سره د سولې موضوع په غونډه باندې ویل کیږي چې سیوري هم چولې ده. تاسو په دې منځ کې کوم ربط ګورئ؟
زه خو سیاسي سړی نه یم، نظامی سړی یم. زموږ سره چار څوک په افغانستان کې بریټ کې زموږ دښمن دی، او هغه ته موږ د دښمن په سترګه ګورو. کار چا دا بریټ کړی وي، د هر چا له خوانه ملاتړی شوی وي یا ملاتړی کیږي، هغه زموږ دښمن دی، د افغانستان دوست نه دی.
دغه یو کس وسلوال چې تاسو وایي مقاومت کوي، دا په کومه برخه کې دی او آیا کلابند شوی دی او که څنګه؟
کامل انداز موږ د قوتونو له خوانه کلابند دی، او هغه په سلام باندې دځی کوي، مګر کلا باندې موږ د دې لپاره چې ملکی کسان نور ونه وژل شي، د دې لپاره کوشش کوو چې هغه په یو طریقه باندې د پخو وغورځو.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر و چې ویلې د کندهار هوایی میدان ته نږدې په وروستۍ حمله کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي، خو په کندهار کې امنیتي چارواکي د وژل شوو کسان شمیر لږ شي. دوی وایي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي چې یو د ملي اردو سرتیری او 9 نور ملکیان دي. د کندهار چارواکي وایي ټول برید کوونکي وژل شوي دي. له کندهار ورزو ورڅیرم ولایت هلمند ته راپورونه وایي چې وسلوالو خانشین ولسوالۍ نیولې ده. الیاس د ایر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. دای صاحب دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
سالی صاحب، دا خبره د پولیسو ځینو معسکو سرچینو چې د نوم نه صدور په شرط موږ سره خبرې کولې وکړه، وویل چې ولسوالۍ د اوس څخه تقریبا 15 کې نیم ساعت مخکې وسلوالو ته پاتې شول، او هلته میشت افغان ځواکونه، سرحدي پولیس، ملي پولیس او خپله ملي اردو ټول د دوایر په نوم د بهرنیو ځواکونو کومانډه چې د ګرمسیر په مربوطاتو کې موجوده ده راووتل. که څومره عمر د واک سره چې د هلمند والي باندې خبرې وکړې، هغه وویل چې لوازی و پوستا یه خوشکره که میشینه کرد خود تازه دنی سرکی رسید میدی اما داغ خبری که گرمشیر سکوت کرده دی ده تایید نکرد مگر ده گرمشیر ده خانشین ده امنیه کماندان که یه نیجدی سرچینی را طول چیم موز خانشین ولسوالی ور پولیس شده او خپل امنیه کماندان هم شدید زخمی دی او د لشکرګاه په لور باندې د دې لپاره چې روغتون ته ورسول شي انتقال ورکول کېږي. د هلمند والي هم رسنیو ته د خانشین د سکوت او نه سکوت خبره نه تایید کړې او نه رد کړې ولیدي چې تر ماښام پورې بیا د رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک
دای صاحب څه علت ګڼل شوی دی چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې تر نسبي امن وروسته ځینې سیمې ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لاسته ورځي؟ مثلا په د هلمند په شمالي ولسوالیو کې مخکې نه امني وه، ځینې سیمې وسلوالو ونیولې او اوس خانشین ولسوالۍ د دوی لاسته ورځي.
د وسلوالو د ستر تهاجمي برید خبره تایید کړې وایي چې وسلوال غواړي د هلمند ډېرې سیمې ونیسي او خپله رهبري دې سیمې ته انتقال کړي. دغه خبره د هلمند والي هم څو ځله په ځینو مطبوعاتي کنفرانسونو کې کړې ده. اما دا چې څنګه یو په بل پسې راسیمې سکوت کوي دا هغه رازونه دي چې د نظامي کسانو سره موجود دي. منتها په دې وروستیو کې وسلوالو خپلو ډلیزو بریدونو ته زور ورکړی دی. د نادالي ولسوالۍ ډېرې سیمې اوس هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د مرجې ولسوالۍ په مربوطاتو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي او یو څه پرمختګ شوی دی. منتها په هغه ولسوالۍ کې هم ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او دا د خانشین ولسوالۍ چې یوه کلیدي او مهمه ولسوالۍ ده په جنوب کې د هلمند دروازه بلل کېږي دا هم که چیرې تایید شي په مستقیم ډول د چارواکو لخوا د سکوت خبره نو دا د ګرمشیر ولسوالۍ لپاره یو غټ تهدید دی. او موږ ته د ګرمشیر ولسوالۍ څخه خلکو زنګونه وکړي چې دغه اوس وسلوال د بنادر په سیمو کې دا د ګرمشیر مربوط ده پر ځینو پوستو ډلې کې برجونه پیل کړي دي او هڅه کوي چې په دې سیمو کې مسیمې لاندې
په ځینو راپورونو کې دغه خانشین دغه راز ګرمسیر او نورې ورڅېرمه سیمې د قاچاق عمده لارې ګڼل سوي دي. څه فکر کوي هلته چارواکي څه وایي؟ امن قومي مشران څه وایي چې په دې جګړه کې به آیا یوازې وسلوال طالبان لاس لري که قاچاق وړونکي هم په دې نامنیو کې ښکېل دي؟
په هلمند کې دوه کاله وړاندې چې په لومړي ځل په سنګین ساروان کلام سیمه کې سخته جګړه پیل شوه نو د هلمند پخواني والي نیم بلوڅ صاحب په لومړي ځل وویل چې دغه جنګ د مافیا دی او هغه غواړي چې خپل د قاچاق لارې حتی د افغانستان د شمالي ولایتونو څخه د غور و بادغیس او داسې حتی تر بدخشان پورې خلاص شي او د هلمند لارې خپل قاچاق تر پاکستان او ایران پورې ورسوي. اما اوس په دغه ولسوالۍ کې چې تاسو یادونه کړې خانشین ګرمشیر دلته ځینې طبیعي زیرمې موجودې دي، کانونه موجود دي چې ویل کېږي یو شمېر غیر مسؤول کسان په شدت بوخت دي د روخان د ډبرې د کان په شمول د دې کان کیندنې کې په دې شاوخوا کې او دغه شان اخوا ته انتقالوي او نو ویل کېږي دغه شنونکي او قاچاقبر هم د وسلوالو سره د هغوی په تعمیناتو او په وسلو په دې شان کې کومک کوي څو په سیمه کې ناامني رسي او دغه ناامني نه استفاده وکړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس د یو په لشکرګاه کې له څخه مو په راپور کې واورېدل چې راپورونه وایي وسلوالو خانشین ولسوالی نیولې ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ځینې مدني فعالان وایي چې پر افغان سیاسي او مطرحو څیرو د هدفي بریدونو تر شا د ترهګرو او پنځم ستون لاس دی. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه حکومت د دغه شان کسانو په معلومولو کې پړ ګڼي. وایي که د دغو کسانو د پیژندنې په برخه کې جدي اقدام ونیسي نو د هیواد د مطرحو څیرو ترور به یو په بل پسې لا زیات سي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د کابل ښار ډیری اوسیدونکي په دیش پورزو کې د هدفمندو بریدونو خبره کوي، وایي چې د سر خوندیتوب ته پاندېښنه کوي. یو شمېر مدني فعالان په دې باور دي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو په ځانګړي ډول د مطرحو څیرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې لاس په کار نشي، په ځانګړي ډول د سیاسي، مدني او رسنیزو څیرو په وړاندې به دا شان هدفمند بریدونه دوام پیدا کړي. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې ویان سید میسم احسانی د سې شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې حکومت باید د هیواد د اتباعو د سر د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
دا د ترور او د وژلو د هڅو د سریال یو برخه په افغانستان کې په تروریستي ګروپونو پورې مربوطیږي، خو فکر کوم بل برخه په حکومت کې دننه د پنځم ستون کاروي، ځکه کوم کسان که حکومت د خپل لارو په وړاندې خنګنی هغه لري کړی. که په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت جدي اقدام ونه کړي او موږ دغه سریال شاهدانو وسو، نو بیا به داسې شي لکه همغه کمونیستي حکومت چې ترورونه به کېدل او ځواب نه و موجود. د خلکو عقدې راپارولې او خلکو بالاخره پریکړه وکړه چې نورې لارې ولټوي او حکومت ته بدیل پیدا کړي.
په هیواد کې دا د فند بریدونو په وړاندې په داسې حال کې اندېښنو زور اخیستی چې یوازې له تېرې یوې میاشت راهیسې په پلازمینه کابل کې په پنځه بېلابېلو بریدونو کې د هیواد مطرح څیرې په نښه شوي دي. وروستي راپورونه وایي چې د تېرې دوشنبه په ورځ څو تنو حمله کوونکو د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی هم په نښه کړی و چې ویل کېږي نوموړي ته په دغه برید کې څه زیان نه دی رسېدلی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دوی څېړنو ښودلی چې جاوید کوهستانی د برید هدف نه و. دغه شان افغان مطرح ورزشکار نثار احمد بهاوی هم په همدې وروستیو څو ورځو کې له یو برید روغ وتی دی. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدي هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل په شهر نو سیمه کې د وسلوال برید په ترڅ کې ټپي شو. ښاغلی سعیدي ویلي د ده پر وړاندې د وسلوال برید تر شا د پنځم ستون لاس دی، خو امنیتي ارګانونو تر اوسه د برید کوونکو د معلومولو په برخه کې څه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه چې ګوندې د دغو تورونو او بریدونو تر شا دي د پنځم ستون لاس وي څه نه وایي، بلکې دا ډول بریدونه د ویرا چوونکو د ستراتیژۍ یوه برخه ګڼي.
دا د ویرو اچونکو ډلو د ستراتیژۍ یو برخه ده او ځینې کسان شته چې له دوی ملاتړ کوي تر څو د حکومت په وړاندې د خلکو بې اعتمادي رامنځته کړي او مدني او سیاسي مشورې څیرې خدای مکړه له منځه ولاړې سي. خو د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې له ټولو امکاناتو نه په ګټې اخیستنې سره او له دغو مشرانو سره په همکاري د مطرحو څیرو په خوندیتوب یې هڅې نتیجه ورکړي.
په ورته وخت کې د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه خبرداری ورکوي که امنیتي او کشفي ارګانونه د دغو کسانو د معلومولو په برخه کې کوم چې دا شان هدفمند تروریستي بریدونه طرحه کوي اقدام ونه کړي، حکومت به د خلکو د میلیونی عدالت غوښتونکو حرکتونو شاهد وي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک هستم از افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
بعد دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
د ازادي رادیو خبری اسات اوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو دا او نور تیر خبرونه د انټرنیټ پر پانه باندې صافي اوازه اوري چې د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک هم پیدا کولای سي. تاسو هم کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره خوشاله لایک کړئ، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسونې کې برخه واخلي. پته د facebook.com/ازادي رادیو. په دې خبری ساعت کې مو مهم راپورونه دا و. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس چې تر ډیره پر افغانستان متمرکز و پای ته ورسید. ځینو چارواکو د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره امتحان بللی. په اسلام آباد کې د جوړ شوي کانفرنس په باب مو د ځینو خلکو نظرونه هم واوریدل. دا مو هم واوریدل چې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په وروستۍ حمله کې څه باندې دېرش کسان وژل شوي، خو د کندهار چارواکي د وژل شوو کسانو شمېر لس تنه شي. راپورونه وایي چې وسلوالو د هلمند خانشین ولسوالۍ نیولیده. په دې خبری ساعت کې مو نور راپورونه هم درلودل، خو وخت ورته پاتې نسو.